تشکر مونسه.
تشکر از شما.
ساعت لس بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان یم په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي ځانګړی پروګرام هم لرو، خو په لړ کې څو راپورونه هم. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. ولسمشر غنی وایي د کندوز ښار د ماستر پلان د بشپړېدو سره به دغه ښار بیا رغونه پیل شي. د امریکا ولسمشر پر سعودي عربستان د وسلو له نه خرڅلاو سره مخالفت کړی دی، او د جنوبي کوریا او نیپال نه تنه غرختونکي د نیپال د منګورجا له یوې پرخې څخه د لوېدو له کبله مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز ښار د بیا رغونې عملی کار پیل شي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون شنبه د اکتوبر په 14مه د کندوز له والي سره د کندوز ښار د بیا رغونې او پراختیا د ماستر پلان د عملي کېدو او د کندوز د حلقوي سړک د جوړېدو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی غنی همداراز د آریانا افغان هوایي شرکت ته امر کړی چې کندوز او ولایتونو ته پروازونه پیل کړي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نور په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره شپلمن نه لري.
مایره به
دې پیشرفت می‌بینیم، هر قدمی که به خاطر د وای مجد ته د پرمختګ په توګه ګور، او هر ګام د چي د سولې او د افغانانو د شیراتون کې لپاره یې شدل کیږي د قدر پسترګه ګوري. د وسلوالو طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوی له استازو سره په قطر کې کتلې دي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په دوام کې تیره شپه بلخ لیجنز لوبډلې په 9 منډو پکتیا پینترز ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې لومړی بلخ لیجند لوبډلې بیټینګ وکړه، او سیالي لوبډلې ته 106 منډې هدف وټاکه. خو د پکتیا پینترز لوبډلې ټول لوبغاړي په داسې حال کې په 15 اوور کې وسوځېدل چې یوازې 106 منډې کړې وې. د بلخ لیجنډرز لپاره تر ټولو ډېرې منډې راین دوشیت وکړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جنوبی کوریا او نیپال نه تنه غرختون کې د نیپال د مونګورجا له یوې پرخې څخه د لوېدو له کبله مړه شول. دا د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې د غرختونکو لپاره په وروستیو کلونو کې تر ټولو بده پیښه ده. پولیسو پرون شنبه وویل چې کلیوال د پیښې ځای ته چې 9 متره لوړه څوکه ته ورسېدل، او د اتو غرختونکو مړې وموندل چې 4 د جنوبي کوریا او 4 نور د هغوی نیپالي ساتونکي دي. د دې پیښې نه هم قرباني د جنوبي کوریا دی. په پیل کې ویل شوي وو چې بې درکه دی، خو چارواکو وروسته وویل هغه هم د سخت توپان له کبله مړ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي پر ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځان ته سزا ورکوي. ډانلډ ترامپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل نورې زورورې لارې هم شته چې امریکا یې خپلولی شي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. ترامپ وویل $110 billion. ژورنالیست جمال خاشقجی د اکتوبر په 2 په ضروری استانو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی و چې بې درکه شو. په امریکا کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ویلي که د خاشقجی په قتل کې د سعودي عربستان د حکومت دخالت ثابت شي، واشنگتن باید پر سعودي عربستان د وسلو خرڅلاو ودروي. د جرمني په برلین کې لسګونه زره تنو د راسیزم او پردیتو پر ضد پرانیستي او آزادې ټولنې لپاره لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو وویل لږ تر لږه 2,24,000 تنو پرون شنبه د برلین په مرکزي برخه کې په دې لاریون کې ګډون کړی و، خو پولیس د لاریون والو شمیر لسګونه زره تنه بللی دی. د لاریون تنظیمونکو وایي دوی تمه لرله چې شاوخوا 40,000 تنه به په لاریون کې ګډون وکړي. ځینو لاریون والو په خپلو شعارونو لیکلي وو زیاته مینه لږ کرکه او نازیزم ته ځای نشته. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 40 ورځې په بند کې تیرې کړې خوشی شو. خبریالان وایي ناوالنی نن یکشنبه سهار وختي د مسکو په جنوب کې له توقیف ځایه ووت او په هغه موټر کې روان شو چې دته انتظار و. ناوالنی په تیر سپتمبر کې په دې خاطر چې د سشکال په لومړیو کې د مخالفانو اعتراض ترتیب کړی و له 24 څخه تر 40 ورځې پورې بندي شو. زمو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه اورید. زمو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همه مطالب لوستل شي azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادی رادیو د ویب پاڼه پاته ده. په داسې حال کې چې د پکتیا امنیتي ارګانونه وایي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره ترتیبات نیولی دي او شاوخوا 4,000 سرتیری موظف کړي دي، خو د پکتیا د ولایتي شورا ځینې غړي او د غراس په پکتیا کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي وایي چې امنیتي ترتیبات کافي نه دي او باید د رای ورکوونکو د غراس کاندیدانو د امنیت لپاره تدابیر زیات شي. له پکتیا څخه د ازادي رادیو د خبريال اصل ځاځي راپور واوري.
په داسې حال کې چې د پکتیا امنیتي ارګانونه د ټاکنو د ترسره کیدو لپاره د 4,000 کسي ځواک پر مټ د راډمن امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پکتیا ولایتي شورا او په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي د دوی د معلوماتو لمخې اوس مهال د پکتیا په ناامن سیمو کې ګڼ شمیر د رای کارونې مرکزونه تر لوړ متوسط او ټیټ امنیتي تهدید لاندې دي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس ښاغلی عبدالمالک مجاهد په ګردیز کې د ټاکنیز بهیر د څرنګوالي په تړاو جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
د پکتیا ایستر بندر مرکز ورکی د په دغه تقریبا با کم څلور وخت پوری د خپل ورته تهدید کړي او تقریبا څه کم 50 د متوسط تهدید کړي دغه د پوره چې امنیتی بارخونی.
په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی امین الله فضلی هم د رسنیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په پکتیا کې د رای کارونې او یا مرکزونه د امنیتي لوړ تهدید سره مخ دي. دوی ویل خپل اندېښنې له امنیتي چارواکو سره شریکه کړي او له هغوی غوښتي چې د ټاکنو تر ورځې یا تهدیدونه له منځه یوسي او هیوادوالو ته د رای کارونې زمینه مساعده کړي. فضلی وایي
امنیتی ارگانونه داد را کرده چی مون دیدی نوانو تحریباتو در رفقهونی رو پار اخبر تدابیر نگولی دی حد بنده آدم را کرده چی زمون خوبکتیا ونیتی یو سلو سلور نوی مراکز بطور خواست.
د پکتیا ولایت د امنیت قمندانې امنیتي مرستيال خغلی سمنوال داد الله هوتک لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د پکتیا امنیتي اورګار روز 4,000 کسي ځواک رامنځته کړي. دا ځواک په ډاټا کونو په ورځ پکتیا والوته د زمينه مساعده کړی چې دوی په ډاډمنه امنیتي فضا کې خپل رای وکړي. هوتک وایي دلور او ټیټو امنیتی ننګونو سره سره خلک د پخوا په پرتله د ټاکنو تر سره کیدو لپاره هوډمن ښکاری. د روڼ اندو په خبره د ولس د هوډبه هله نور هم کلک شي چې امنیتی ځواکونه خپل ژمنې په رښتینې ډول تر سره کړي. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
ساعت لس بجی او لس دقیقې شوې. زمو شخله ازادي رادیو اوري. اوس به حمید مومند درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل رسپانو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې لپاره روانو هڅو او د راتلونکو انتخاباتو په اړه روانو بحثونو ته ځانګړی شوی دی. مسیر رسپانه په مطلب کې لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد څلورو هیوادونو ته د خپل سفر راپور د افغان حکومت له مشرانو سره شریک کړ. ورسپانه د ارګمانۍ لخوا د خپور شوي بیان په حواله لیکي چې په دې کتنه کې ښاغلي خلیلزاد ولسمشر ته د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې امریکا د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت په مشرۍ هر ډول همکارۍ ته چمتو ده او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ورسپانه په جلا مطلب کې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلی دی چې په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره لیدلې او له نوموړي سره یې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغان مسلې په سوله ییز حل لارې خبرې کړې دي. ویسا ورسپانه هم له زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د لیدنې په اړه یو مطلب خپور کړ او لیکلی دی چې په دې کتنه کې د روانې کشالې د حل لپاره پر افغان شموله هڅو خبرې وشوې او د داسې ناستو پر دوام هم هوکړه وشوه. ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په تړاو د افغانستان د نجات د شورا نظر راغستې او لیکلی دی چې د افغان سولې په تړاو نړیوالو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. رسپانه وړاندې د دې شورا په حواله لیکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. زیات لګښتونه هم شوي خو تر اوسه دغو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې او لا هم جګړه روانه ده. هیواد دولتي رسپانه بیا لیکلی دی چې افغان ولسمشر د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د راپور تود حل کړی وکړ او د ده هلې ځلې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ستر ګام وباله. رسپانه لیکي چې ښاغلي خلیلزاد د راپور د وړاندې کولو په مهال ولسمشر ته وویل چې د پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو مشرانو ورته ډاډ ورکړی چې طالبان به هڅوي چې له ناروا جګړې لاس په سر شي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. رسپانه سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر ګټور بولي او لیکي چې د ده هلو ځلو آن د پاکستان، روسیه او ایران په څېر ترهګر پالونکي هیوادونه دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې له لاسوهنو ډډه وکړي او طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته کښېني. د کابل پاتې رسپانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په اړه په سیاسي کړیو کې د روانو بحثونو په تړاو بېلابېل مطالب خپاره کړي دي. دنیا رسپانه په خپل سرلیکنه کې لیکلی دی که څه هم د ولسي جرګې انتخاباتو ته چې د راتلونکي شنبې په ورځ ترسره کیږي خورا کمه موده پاتې ده، خو د دغې پروسې د شفافیت په اړه شکونه لا هم په خپل ځای دي. رسپانه لیکي چې سیاسي کړۍ د انتخاباتو د شفافیت په اړه انتقادونه د دې لپاره کوي چې نه خو امنیت شته او نه هم د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره زمینه برابره ده. ملي ارمان رسپانه د افغانستان د نجات د شورا په حواله په یو مطلب کې لیکلی دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له حکومت څخه لارښوونې ترلاسه کوي. رسپانه لیکلی دی چې دغه شورا د یوې طرحې په وړاندې کولو سره د انتخاباتو د کمیسیون او له حکومت څخه غوښتنه کړې، هغه سیمې مشخصې کړې چې انتخابات پکې نه کیږي. مسیر رسپانه هم لیکلی دی سره له دې چې افغان حکومت د اصلاحاتو په پلمه څو ځلې د ولسي جرګې انتخابات وځنډول، خو د ولسواکۍ د دغه بهیر لپاره له روانو تیاریو ښکاري چې لا هم د انتخاباتو شفافیت نه دی تضمین شوی. رسپانه وړاندې د انتخاباتو په کمیسیون او حکومت تور پورې کړی چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره سیاسي اراده نه لري او اوس په کار ده چې مدني ټولنې، خلک او نوماندان لاس په کار شي او په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي.
د افغانستان په جنوبي سیمو کې ولور او د ودونو زیات لګښت لا هم یوه لویه ټولنیزه ستونزه ده چې د بشري حقونو فعالانې د کورنۍ تاوتریخوالي د اصلي لامل په توګه یادوي. په کندهار کې د بشري حقونو اداره وایي په تیرو څو میاشتو کې د کورنیو د تاوتریخوالو لسګونه داسې پیښې له ځان سره ثبت کړي چې علت یې د دوو کورنیو ترمنځ د زیات ولور اخیستل دي. د دې موضوع په اړه صادق رښتینی راپور رسولی.
د خپل بخت د زلولو لپاره 15 کاله کیږي چې د کندهار شهر پر واټونو د خلکو د بوټونو پرنګولو او زلولو بخدي. نذیر احمد شپږ کاله عمر لري او په کندهار شهر کې بوټونه ګنډي. دی هم شای په کندهار کې د هغه سلګونو ځوانانو له ډلې څخه وي چې د خپل ولور د پیدا کولو لپاره د کلونو راهیسې لالهاند ګرځي. نذیر وایي شپږ کاله کیږي چې کوزدایه کړې، نه یې ولور پوره کیږي او نه یې هم د خسر پر زړه رحم تیریږي چې دغه دروند بار یې له اوږو کښته کړي.
سلور کال به کیر پنځه کال دغه نه وخت کې شپږ کال دوی کیر یا نو سال دا سو کال کیر خو دا دروسم دروسم نه دی برابر کړی نه برابر یې په کوم مصرف کې کوم مصرفونه چې دا د نور مرستیان دي بس ولا نه برابر کړی.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې په دغه سیمه کې د زیاتول وراخیستل نه یوازې د میرمنې او خاوند ترمنځ ستونزې زیږولي، بلکې د کورنیو ترمنځ د تاوتریخوالي لامل سوی. په کندهار کې د بشري حقونو د کمیسون د ښځو د برخې مرستیال امینه شاه افضلي وایي په تیرو